مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته راغلاست وایو. په خبرونه کې په پیښور کې د ترانسپورټرانو مظاهره، د قبایلی مشرانو جرګې، د جلوزو کیمپ پر کډوالو د بجلی بندیدل او د یوداسې کس په اړه رپورټونه لرو چې پخوانی سندرې غونډې کړې دي. له دې سره سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تحریک انصاف پر ضد احتجاج کړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او په عراق کې د پنجشنبې په ورځ په موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو ګوندونو د احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د لاریو مالکانو د مظاهرې پر وخت وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ او شخصي ترانسپورت ته زیان رسیدلی دی. د یاد اتحادیې مشر یوسف خان د تحریک انصاف لخوا د ورپېښو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
دوی سلماتې دوی په دې نه پوهېږي چې دا نیټو ده که پراویټ سي ورشونه. موږ بیا نه کسټم مانی، دوی سره کسټم مال نشته. حکومت بیا زور راکوي کپنی نه مالي، تجار خپل مال نه اصلي. تقریبا یو ډرایور یو ګاډي 5000 روپۍ ورځ تاوان په نقصان کې روان دي. کم مال چې په پاکستان راتلو، په فوټ باندې راتلو، بندر عباس ته واوښتورانه.
یوسف خان وویل چې د تحریک انصاف د دې احتجاج له کبله یې 1500 ټرکونه او ټرالرې بېل مزدوري ولاړې دي. دوی له صوبې حکومت وغوښتل چې د ترانسپورټرانو پر ضد خپل رویه سم کړي، کنه نو د دوی په خبره دوی به هم لس ورځې وروسته په احتجاجونو لاس پورې کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت دی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې تیره ورځ په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د قبایلي جرګې په نامه د قبایلي مشرانو تر یو غونډه وروسته په خبري کانفرنس کې وکړي. هغه وویل:
غفاتا کې د قیام امن لپاره مونږ خپل حل ځلې جاری ساتل غواړو، او په اسلام آباد کې چې کومه غونډه شوې وه تمام پاکستانی قومي جماعتو سره، د هغې غونډې چې کومه اتفاق رایه وه اعلامیه وه، د هغې په رڼا کې مونږ مختل غواړو.
د جمعیت علما اسلام لخوا په رابلل سوي دې پرونی غونډه کې د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې د پریکړو پر نه عمل کېدو خفګان شودل سوی دی. د افغانستان د زابل په مرکز کې تیر ورځ ناوخته ناڅرګند وسلوالو یو قومي مشر په ډزو وژلی دی. وژل سوی قومي مشر حاجي محمد رسول کوچی نومېده. له سیمې د مشال رېډیو خبریال وایي چې دا پېښه تیر ورځ ناوخته د کلات ښار په میزانې اډه سیمه کې سوې ده. محمد رسول کوچی دا مهال د سولې په ولایتي شورا کې دنده ترسره کوله، او تر دې وړاندې د زابل د سولې مشر پاته سوی. تر دا مهاله د پیښې مسولیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییز چارواکي د طالب وسلوالو کار بولي. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ په موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد په جنوب کې په 100 کیلومتر لرې پرته سیمه هیلا شارګوټ کې هغه مهال سوی چې له بارودو ډکو درې موټرانو د خلکو په منځ کې او بازارونو کې چاودلې سوي. چارواکو ویلي چې دا درې واړه چاودنې په 15 منټه کې دننه سوې دي. پرون په نجف کې یوې بلې موټر بم چاودنې 9 کسان وژل. د بغداد د جنوب په 40 کیلومتره کې پر سویره کې په یو ګڼ بازار کې موټر بم چاودنه سوې چې 15 موګړي وژلې. لږ تر لږه 15 نور کسان هم په بغداد، سمارا او تیمایا ښارونو کې په موټر بم چاودنو کې وژل سوې دي. د داسې بریدونو زیاتېدو په عراق کې د هغو فرقهییزو جګړو د بیا پیلېدو ویره زیاته کړې ده چې په 2006 او 2008 کلونو کې یې د کورنۍ جګړې پر لور عراق بیولی و. د ایران خبری رسنیو خبر ورکړی دی چې تیر ورځ په بوشهر سیمه کې د دې هیواد یوازینی اټمي بټۍ ته نږدې زلزلې او کسان وژلي او ډیر شنور ټپي کړی دی. خبر وایي چې دا زلزله د پنځشنبه په ورځ راغلې ده چې زور یې 15.5 ثبت شوی. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې اډې په اسلحه خانه کې د چاودنې او په ختیځ ښار بینغازي کې د نښتو له کبله 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د لیبیا په جنوبي ښار بارک الشاتی کې چاودنه پرون د ټینک او وسلو په یوه زیرمه کې وسوه چې 10 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا چاودنې له څه له کبله سوې دي، خو یوه چارواکي ویلي چې چاودنه هغه وخت وسوه چې د لوټمارو یوې ډلې له هغه ځایه د وسلو او نورو شیانو د قاچاقولو هڅه کوله. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د 2014 کال د شل اوریز کپ د غوراوي پړاو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې له نیپال سره لوبېږي. دا لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین پر 2:30 بجې پیلېږي. د افغانستان او نیپال له لوبې وروسته په دویمه نیمه پایلوبه کې آیرلینډ له متحده عرب امارات سره بازي کوي. د یادونې وړ ده چې افغانستان او آیرلینډ وار له مخه د 2014 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ ته وتلی دي چې په بنګلاديش کې به ترسره کیږي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 520 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې ترانسپورټرانو د تحریک انصاف ګوند پر ضد مظاهره کړې ده.
دوی سیل ماته دوی په دې نه پوهېږي چې دا نیټو دا که پراویټ سي ورشونه مو بیا نه کسٹم مانی. دوی سره کسٹم عمله نشته. حکومت بیا زور راکوي کپنی نه مالي تجار خپل مال نه اصلي.
په پېښور کې د قبایلو جرګې له حکومت د سولې خبرو پیلولو غوښتنه کړې ده.
په فاتا کې د قیام امن لپاره موږ خپل هلې ځلې جاري ساتل غواړو.
د جلوزو کیمپ پر کډوالو د پښتونخوا حکومت بجلی بنده کړې ده او خواړه هم ورته پوره نه ورکوي. د سنځاوي اوسیدونکو په زرګونه پخوانۍ داسې سندرې ټولې کړې دي چې په بازار کې نشته. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوري له مشال رادیو سره اوسه. لومړی وضو ترازو د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو مالکانو ټولنې په پېښور کې د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې ده. پرون د ګاډو مالکانو د مظاهرې پر وخت وویل چې په پښتونخوا صوبې کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ او شخصي ترانسپورټ ته زیان رسیدلی دی. د دوی په خبره 15,000 ګاډي بې له مزدورۍ ولاړ دي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترانسپورټرانو پر ضد د صوبایي حکومت خپل رویه سمکړي، کنه دوی به هم لس ورځې وروسته په احتجاجونو لاس پورې کړي. تحریک انصاف په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د سامان وړونکو گاډو پر مخ د پېښور تورخم لار تړلې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د تحریک انصاف د احتجاجي ناستې په ضد د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې د پرونی احتجاج په لړ کې د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې مشر یوسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج د وجې د افغان ترانزیت ټریډ او شخصي مالونه وړونکي ګاډي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو ځکه یې تیر ماسپښین هم په حیات آباد ټول پلازا د تحریک انصاف د احتجاج خوا کې د مظاهره ترسره کړه.
دوی سیل ماته دوی په دې نه پوهېږي چې دا نیټو دا که پراویټ سي ورشونه مو بیا نه کسٹم مانی. دوی سره کسٹم عمله نشته. حکومت بیا زور راکوي کپنی نه مالي تجار خپل مال نه اصلي. نو دې نه موږ ولاړ خو تقریبا یو یو ډرایور یو یو ګاډي 15,000 روپۍ ورځ تاوان پنو
خلاف. پاکستان راتلو
په کوټ باندې راتلو بندر عباس ته واوښتو. رانه تاجران دا وي چې زما د 2 روپۍ زیاتې ولګي، مال خو مې حفاظت سره ورځي پاکستان کې هره ورځم دغلې ګولي او دا شرمېدلي. که دا رویه او دا سلوک نه موږ ټرانسپورټران خو مشکل ده، که بیا تاسو باندې در شي او نه افغانستان نه لاړ شي او نه تجاران لاړ شي دې ملک.
د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستو له وجې د ترانسپورټ سره تړلي ځینې نورو کسانو د خپلو ستونزو او د پرونی احتجاج پر مهال د خپلو نورو غوښتنو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
زما اجی انور حسین نماز کمیټې والا یم. زموږ په هغه باندې تقریبا کم از کم 15,000 ګاډي په دې روډو او په دې ټرمینلو کې خالی خالی ولیار دي. که دی ټول پلازو دی دی احتجاج یو مسله را لرون نیستا، مونږ به مجبور شو گاڑی به روډ ته راوباسو، بس روډ به بند کړو. مونږ سره خو بس چې اوس په ټرمینلو کې ولیاړ دي او په یو ځای بل ځای کورونو کې ودرولي او مونږ نه خلک پیسې غواړي، کښتونه رانه غواړي. مونږ کښتو گاڑی اخیستې، چم په نقد نه اخیستې، نو مونږ به روډ ته لازم گاڑی راوباسو. حکومت ته به سوال کړو، جاړو به ورته سړک به څمل ورته به چور دوم گاڑی ودروله. مونږ لن گاڑی سل را کړي، جوړول هم رانه سل او کاروبار هم را کړ. اوس هم راته پلیار کې مطلب خلک کښېنوله، مونږ کوم پله لاړ شو.
زما جدادول نامه ده او د شینوارو قبیله سره تعلق لرم، خو غخیل ما مونږ چې دا کوم احتجاج وکړ کنه، دا مونږ په دې خبره باندې وکړ چې په دې روډ باندې ټول پلازې 5 شپږ جوړې شوې دي، ناجایزه پیسې اخلي والټه کول کا.
د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو اتحادیې حکومت لا د 10 ورځو مهلت ورکړی دی چې کچېری په 10 ورځو کې د پرونی احتجاج پر مهال وړاندې کړې شوې غوښتنې ونه منل شوې، نو دوی به بیا ترانسپورټ ودروي او خپل ټرکونه او ټرالرې به په سړکونو ودروي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او اوس هم دویم موضوع ته راځو. په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو یو غونډه کړې ده. په پرونی ماښامنۍ غونډه کې د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزې غونډې د فیصلو پر نه عملي کېدو د خپګان ښودنه شوې ده. په غونډه کې مولانا فضل الرحمن له حکومته غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د سولې راوستلو لپاره باید هلې ځلې روانې وساتل شي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو سیدی وشی. نوموړی داوا وکړه چې وسلوال طالبان هم پر قبایلی جرګې باور کوي. نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
13 ورځ د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ په پېښور کې د قبایلي جرګې د سرخط لاندې په یو غونډه کې قبایلي مشرانو د قبایلي سیمې په حالاتو خبرې اترې وکړې او د دغه غونډې وروسته تیر ماښام د یادی قبایلي جرګې په اخلا په خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د جوړې کړې شوې قبایلي جرګې د بیا فعالولو اعلان وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد د ټولګوندیزې غونډې په رڼا کې د حکومت د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې لپاره د حکومت د قبایلي جرګې حکمت عملی هم په پام کې وساتي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
جرګې بیا له سره د دې خبرې نوې عزم ښکاره کړ چې په فاټا کې د قیام امن لپاره مونږ خپل هل ځل جاری ساتل غواړو او په اسلام آباد کې چې کومه غونډه شوې وه تمام پاکستانی قومي جماعتو سره د هغې غونډې چې کومه اتفاق رایه وه اعلامیه وه د هغې په رڼا کې مونږ مختل غواړو، خو لکه تر اوسه پورې لا داسې مؤثره حکمت عملي مخې ته رانغله. په هغې باندې دغې جرګې د مایوسۍ اظهار هم کړی ده او له حکومت نه دا مطالبه کوي چې هغه د زمونږ د حکمت عملي په رڼا کې نوي ګامونه.
په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن دا داوا هم وکړه چې د هغوی لخوا په جوړې کړې شوې قبایلي جرګې باندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم څه قسمه اعتراض نشته.
نو تر اوسه پورې خلاف د دواړو اړخونو نه په دغه جرګې باندې هیڅ قسم څه اعتراض راغلی دا نه ستاسو په خاطر راغلی.
د دې قبایلی جرګې پر مهال قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په دې سیمه کې د امن راوستلو لپاره دوی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بهیر پیل کولو لپاره هر رقم تعاون ته تیار دي.
ما نوم سنگین خان دی، ساوت وزیرستان یم. قبایل هر قسم کردار لبایي، ویل چې قبایل په سر راغلي دي، کاشپاوی وایي، کاریز وی وایي، اوس چې حکومت آرډر ورک میش قبایل ټول تیاری
باوجود مشران دا کوشش تھا دا گادا چیز وطن کے امن روشی و دے امن دے پارا دا جرگا ټول څومره سیاسي ډلې د غوم منلې دا جرګه او قبایلوم په خوښۍ سره دا منلې ده.
داود محمد مونږ خو کوشش دا کوو چې په هر څه سرات باندې وي چې امن راشي په دې علاقه او په دې ملک شه.
د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر مولانا فضل الله ویلی وو چې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته دوی د حکومت سره هیڅ رقم مذاکراتو ته تیار نه دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار ورسته ورځ دا او نن با نوی پوځي مشر راحیل شریف لده د دند اخلي ل د مشال اړو خبريال اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی او معلومات راکوي. دا به څنګه طریقه کیږي کله تفصیل راته راکړي؟
جی بالکل، دا اوس 10 بجے بچے کم دنوں پہ کم جی پوزی سر دفتر دے جی ایچ کیو پینڈے پہاڑے کے بے خصوصی دستور کی گی. دگا دوران با ترٹول اول چی کما عہدہ پہ ہودن کی پوزی سر لکھ کر دے اشفاق پرویز کی، یعنی اول بہاغا تا گارڈ آف آن روڑان دکلی شی دہا غیر اس تو بچے کما یو علامتی لخت دا یا یو ڈنڈا دا ہاغا با نوے چی کم راکسون کی افسر دے فوجی راحیل شریف نو ہاغا تا بہوالی شو داشن بدے دا فوز سر لخ کر جوڑ شی پما کہ تو ہر سو دور دوڑان دے نواز شریف دا اعلان کرو دا نومے دا پوزی سر لخ کر پہس تا کلو خو جکل دا دا لخت حوالہ کری شن دے سر بدتا ٹول کمان ٹول واک سے کہ ہا ہم حوالہ کری شی اور سر بدتا کم چنوی آرمی چیف را شی پوزی سر لخ کر شن اگتا ہم گارڈ آف آنر روڑان دے کری شی.
کتا سو رتا دا ہوائے چھے دغا غنڈا چنن کی گی د دغه غونډې پر مهال آیا نوی پوځي مشر سوګند کوي کني کوي لکه څنګه چې دا نور مشران سوګندونه کوي، او آیا په دغه غونډه کې به د پاکستان ملکی چارواکي برخه اخلي کنا صرف او صرف یوازې او یوازې پوځیان به پکې؟
بالکل، دا چې کوم دستور ده نو د دې مقصد هم داري دي چې کله فوج تراغلي نو هم دي د خپل وفاداری د ملک سره د وفاداری او د دې د حفاظت د غي سوګن اغستي. دا شانتي دا چې کوم دن دا صرف یو اختیار بدل شي او د دې د سوګن چې کوم دن هغه هم په دغه ځای باندې پاتې چې کیږي د ملک د وفاداری سوګند کړی دی.
صحیح، او ملکیان پکې برخه اخلي ملکی چارواکي؟
بالکل، پدې کې بیا چې کوم چیئرمین جوائنټ چاف چیف آف سٹاف کمیټه هغه راغلی دی هغه به هم پدې کې د درې وړو فوزي چې کومې اداري دي هغه مشران به هم پکې دغه شان ته نور کم چې ریټایر شوی پخوانی افسران دي د سیول سوسایټي غړي دغه شان سفیران هغه به کې هم په دغه دستور کې وي. ورسره ورسره چې کوم دین د سکیورټي هم ډېر خصوصي انتظامات شوي دي کوم چې د کینټ علاقې د هغه سره قوښه کې کوم لارې تیریدونکي دي هلته کې چې کوم عوامي ترانسپورټ ته پبلک ترانسپورټ ته نو هغه بده لسو بجو نه والا تر د 12 بجو پورې دغه د کې بند چې دغه رنګ څه قسمه بده پیخه یا څه داسې قسمه حالات جوړل چې ور سره دغه دستور سره پیوز یا نور څه حالات خراب شي.
سم ده، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسید. مشال اړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخو. نن به د پاکستان نوې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د خپل دندې لوړه کوي او د تبا پخوانی پوځي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به لنن تقاعد واخلي. ورزو یو بل رپورټ ته قبایلی سیمو بے کور شوی ډیر خلک د نوخار په جلوزو کیمپ کې اوسی دوی وای پر احتجاج سربیر ورته نخو حکومت برښنا یا بجلی پر حال کړی دا او نه هم ورته خواړه پوره ورکول کیږي د دې کډوالو په خبره حکومت د پخوا پر تلا ورته د غوړیو او وړو مقدار هم کم کړی دی دوی وای بجلی ورکوونکې ادارې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په کیمپ کې بجلی بنده کړې ده آیا په دې اړه حکومت څه کوي او که څنګه آیا نړیوالې مرستندویه ادارو هم خواړه کم کړي دي او که نه د دې پوښتنې ځواب په دې رپورټ کې اورو
د نوخار جلوسو کډوال کیمپ اوسیدونکي وایي یو ځل بیا د احتجاج باوجود نه دوی ته بجلی بحاله کړې شوه او نه ورته معیاري خوراک ورکول یقیني کړې شول کیمپ کې میش یو کډوال فضل مجید مشال ریډیو ته اوویل یو میاشتې راسي د پیښور د بجلی د نظم ادارې پیسکو لخوا بجلی بند کړې شوې وه چې تر نن پورې بجلی بحاله نه کړې شوه دوی زیاتوي یو خوا دوی په تیرو کې ژوند کوي نو بل خوا ورته اوس خوراک هم معیاري نه ورکړې کیږي بلکې په خوراکي مواد کې کمی هم راغلی دی
خوراکی مواد چې دی معیار باندې پوره نه دی او کم هم دی په دې کې چینی نشتا چې پکې نشتا دی کله پکې دال نه وی او کله پکې هغه بسکټ نه وی او هغه ډوډۍ چې کم وی هغه بس بور دی خوراک نه او اوس غوړی ته کم کړی غوړی کې نشتا ټپ کپ کې نشتا نو خلک بس تړي شول غریبان بس مډه رمډه وای کله روډونه بند کی کله گورنر دا در نام لاړ شي والته اقبال راشي شاپه سل راشي دی کنه مشران راوړی راشي او جڑا پر یبو کې خو بس مخ आवाज نه رسی
یو سنانه وای خوراکي مواد ورته پوره نه ملاويږي او نه دوی اوس لري چې ځان ته د ګرانې لوچی سپ اسانه واخلي
اوس په کیم کې د ډېر خورې نو سټو وای هیڅ درا کړته نه لګي او بس کورونه ورون دي او بس نو سټو نه پور شان رتا سی ملوویږي و نه رتا شای ملوویږي نرخونه انداز ګرون دي په ماجر بازار کې بس مخ دال تنوستي چې رسی او موټی دال روکو مخ تنوستي
یو بل کډوال احسان وای
بجلی نستا کلا په څه سره کاټ کړیا راشن نه او کلا څه او دا چینی او تیرې چوې دا خو پکې دې بیخ نه نستا ته کاټ کړی دي او وس بیا کسه راشن کې ته غوړې ټاپ کې ته کاټ کړی دا فیس وال بسکټ وال وګونه آن کم کړی دي دلته وس دا غا دوام کول دې چې دا خې میل کې دل دې دی اپا دې سی دا غلې دی او درکوي او نن دې درکوي صاحب او نشته رې بس یخې دې خې می یو ال هر څه دې کړل اوس نو کورونا روند دی ودل تا زما د سوړه د مو هم شومان چې دل تا وکسه او د حالات مو کسه پخپلا سه چې چا کار هوا او تاسو ته باندې دا ولاږي
کله چې مشال ریډیو د بجلی نشوالي په اړه قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې فاټا ډیزاستر منیجمنت اتورټی مشر ارشد خان سره رابطه وکړه نو د هغه وینا وا چې دوی دا مسله روچته کړي وا خو صبای حکومت په دې مت کې پیسې ورکول نه غواړي د زیاتوي
فاټا سیکټر چې بیا دوباره د نوي کال د فند لپاره د فدرل ګورنمنت نه ډیماند وکړو فایننس ډیویژن او تخت ولي کوجو مونګه پروینشل ګورنمنت لا د ډیویزیبل پول نه 1% د دې لپاره ورکو چې تاسو پی دا وار ان ټیرر کم ایکسپندیچر دي چې دا میټ کوي نو دا پیسې دي پروینشل ګورنمنت د هغه پیسو نه ورکوي چې هغه تقریبا شل اربر په خو شرقي نو فاټا سیکټر د فدرل ګورنمنت هغه پیسې ور نکړي او د فایننس ډیویژن دا لیټر د مو سره پروت دی هغه دا وایي چې دا پیسې به پروینشل ګورنمنت ورکوي د قانون دا وایي چې کله فدرل ګورنمنت یو خبره وکړي نو پروینشل ګورنمنت باغ مني
خوراکي مواد په حق له د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو ایف پی د پاکستان ویاند امجد جمال وایي خوراکي مواد کې دوی هیڅ قسم کمی نه دے کڑے او نئی پمیار کے اس سفر راغلے دے
چینی اور چائے یہ تو ڈبلیو ایف پی کی فوڈ باسکٹ کا حصہ ہی نہیں تو
چینی اور چائے دا خوراک دا نڑیوالے ادارے دا خوراک حصہ نہ دا نو دا ویل صحیح نہ دا چی مونگ پا راشن کے کمی کڑے دے او تر سو پوری چی دا خوراک دا تیلو تعلق دے نو دا دا باہر نہ راضی او زمانے دے خیال چی دا دی دا معیار پا حق لا نن پوری مونگ تا شکایت راغلے وی
امجد جمال دا وینا سر سم کل کل پا راشن کے کمی پا دو صورتونو کی گی چی یا خود باہر نہ خوراکی مواد په وخت نوی راغلي او یا ورسره د فندونو کمی وی د سل لپاره چې دوی خپل کوششونه د مخ کې نکوي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د تاجیتن او بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړل
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
او راځي چې اوس هم د اسحاق خان او زیتا په غږ دا ټپی وورو
یم خړ پختون خړ می ژوندون د ترنین نن نن نه پروا وا یم خړ پختون خړ می ژوندون د ترنین نن نن نه پروا وا او خړ جامو کې بفر دو جنت زما ترنین نن نن نه پروا وا ترنین نن نن نه پروا وا چشمانے سنم بیا بیا سما چانم پختون زلمے دے ترنین ننین مے نین پروا وا وا سما چانم پختون زلمے دے ترنین ننین مے نین پروا وا وا د پختو جب بجانا نزدکاوما ترنین ننین مے نین پروا وا سر تم رام نمکڑ ترنین ما سر تم رام نمکڑ ترنین سم سفر دبل وطن سبا بزم ترنین چشمانی سنم ریا ریا کپل وطن کے پیدا ناشو ترنین ننینے نینے پروا وا وا کپل وطن کے پیدا ناشو ترنین ننینے نینے پروا وا وا دن نارنج گلنن گرہار تا بدار زما ترنین ننینے نینے پروا وا چشمانی سنم بیا بیا ترگوت دیوایا ترنین ننینے پروا وا وا خمارو ترگوت دیوایا ترنین ننینے پروا وا وا چھم ماشم زڑگے نو نظر وین ترنین ننینے پروا وا وا ترنین ننینے پروا وا وا راوڑ و چشمانے یاری دا زور خبر نا دا ترنین ننینے نینے پروا وا وا یاری دا زور خبر نا دا ترنین ننینے نینے پروا وا وا کزڑ دین وی بیا دین مجبور وما ترنین ننینے نینے پروا وا وا ترنین ننینے نینے چشمانی سنم بیا بیا زما بمینا تا سراوی ترنین ننینے نینے پروا وا وا زما بمینا تا سراوی
زیتا او د اسحاق په غږ مسندره واورېده او راځي چې اوس مرشو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو ګوندونو د احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د لاریو مالکانو د مظاهرې پر مهال وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګري او شخصي ترانسپورت ته زیان رسېدلی دی. د یادې اتحادیې مشر یوسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د دې احتجاج له کبله 15,000 ټرکونه او ټرالرې بېله مزدورۍ ولاړې دي. د جمعیت علما اسلام امشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت دې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. مولانا فضل الرحمن د سرګندونې تیر ورځ په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د قبایلي جرګې په نامه د قبایلي مشرانو تر یوه غونډه وروسته کړې دي. د افغانستان د زابل په مرکز کې تیر ورځ نه وخته ناڅرګند وسلواله یو قومي مشر په نشو کړي او وژلې دي. وژل شوی قومي مشر حاجی محمد رسول کوچی نومیده. محمد رسول کوچی دا مهال د سولې په ولایتي شورا کې دنده ترسره کوله او تر دې وړاندې د زابل د سولې شورا مشر و. تر دې دمه د هغه د وژلو مسولیت چا نه دی منلی. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ په موټربم چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد په جنوب کې په 100 کیلومتره لري پرته سیمه هیلا شارګوټي کې هغه مهال شوی چې له بارودو ډک درې موټرونه د خلکو په ګڼه ګوڼه او بازارونو کې چاودلې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند و بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې ځای کړی دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوز نوې مشر او د غرنګ لیفټیننت جنرال راشد محمود نوې د جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټي چیرمن وټاکل شو. ادارې وړاندې لیکي چې د جنرال راحیل شریف د ټاکنې وروسته د سیاسي او دفاعي چارو تزیه کارانو تبصرې سرته ورسېدي چې څوک به نوې آرمي چیف ټاکل کیږي. د ادارې په وینا چې نوې د پوز مشر ته یو شمېر چیلنجونه په ورسې کې ترلاسه شو او اوس به دا کتلې شي چې نوموړې د چیلنجونو مقابله څنګه کوي. یو طرف ته د هند په پوله مسله ده، نو بل طرف ته ورته په قبیلی سیمو کې د پرتو انتها پسندو د ختمون مسله پرته ده او دارنګ د بلوچستان مسله هم لا هغه شان په ځای ولاړه ده. اداریا اخر کې وایي جنرال اشفاق پرویز کی یعنی د پوز د مشر په حیث په پوځي چارو باندې زیاته توجه ورکړې وه او سیاست کې به یې لاسوهنه نه کوله او دغه شان یې د جمهوریت په وده کې غوره کردار لوبولی وو. نو د جنرال راحیل شریف سره هم دارنګ هیلې تړلې شوی دی چې هغه به د جمهوریت لپاره خپل کردار په خشن ولوبوي او پاکستان کې بعد جمهوریت مخ په وړاندې بوزي. بل پلو د پېښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په یو ضلع کې په روانه میاشت کې د 23,000 نه زیاتو خلکو خپل بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی چې ورسره د غزاینو کې د پولیو خریدو یره ده او دې علاقو کې تر ټولو زیات خلک د مردان دي چا چې د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې وای چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بعضی ځایونه داسې دي چرته چې د ساسکي ورکوونکو ډلو رسیدل ګران دي. البته داسې ځایونو کې هم ځینې کیسونه مخې ته راغلي دي چرته چې ساسکي ورکوونکي رسیدلي دي خو والدینو د ساسکو نه انکار کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې باید حکومت د داسې خلکو په ضد کاروایی وکړي څوک چې د پولیو ساسکو خلاف پروپاګاندا کوي یا خپل بچو ته ساسکي نه ورکوي. حکومت له پکار ده چې د دې خلکو شناخت کارت، بې پارم، بانک اکاونټونه، تعلیم، پاسپورت او دغه رنگ نور سیزونه ودروي او د دوی حیثیت د درېمې درجه خارجانو برابر کړي. نو ورسره به تر ډېره حده پورې په دې مسله قابو اومندې شي او د دې سره سره د خلکو د ذهنونو نه د غلطو خیالونو وستو د پاره دی وخت په وخت سیمینارونه او دستوري هم وکړي چې ورسره خلک د دې نه د یریدو په ځای په خپلو بچو ته ساسکي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف ټاکنې په اړه رپورت خپور کړی دی او وال سټریټ ژورنال له ولسمشر حامد کرزي سره د مشال راډیو د مرکې پر اساس مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ وایي د پاکستانی وزیر اعظم لوري جنرال راحیل شریف ته د هیواد د فوج د مشر په توګه ټاکنې له څو هفتو راهیسې هغه رواني ګنګوسې له منځه یوړې چې څوک د فوج مشر کېدلای سي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو جنرال ریټایر طلعت مسعود نیویارک ټایمز ته ویلي راحیل شریف له یوې داسې کورنۍ سره تعلق لري چې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او دغه کورنۍ په مسلکي یا پېشورانه ذمہاریو کې زیات او په سیاست کې کوم دلچسپی لري. ورځپاڼه د جنو کارپوهانو حواله ورکوي چې وايي د جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف له کورنۍ سره نږدې اړیکې دي. د دواړه د لاهور ښار اوسیدونکي دي او کشمیریان دي. جنرال ریټایر طلعت مسعود زیاتوي جنرال راحیل شریف یو ښه فوجي او په پېشورانه توګه ډېر تکړه دی. نوموړی به د جنرال اشفاق پرویز کیانی ځای نیسي. د نیویارک ټایمز په خبره د طالبانو یاغتوب د جنرال راحیل شریف لپاره یو چیلنج دی. د دې ترڅنګ د امریکا سره اړیکې ساتل هم د دې لپاره یو مهم کار دی. بلخوا وال سټریټ جورنال د افغان ولسمشر حامد کرزی له مشال ریډو سره د کړې مرکې په اساس رپورت جوړ کړی دی. حامد کرزی په مرکه کې ویلي چې ترڅو امریکا د افغانانو د کورونو د تلاشي نه کولو ضمانت ورنکړي امنیتي تړون به لاسلیک نه کړي. حامد کرزی ویلي چې د افغانستان په سوله کې امریکا یو خنډ دی. نوموړی ویل که چېرته په افغانستان کې امن نه راځي نو امنیتي تړون به د دې هیواد لپاره تاوان ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه که امریکا امنیتي تړون کول غواړي نو بیا باید هرومرو د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. وال سټریټ جورنال وایي که امنیتي تړون ونسي نو دا به د عراق په شان امریکا ودې ته وهڅوي چې خپل ټول فوجان له افغانستانه راوباسي. د مجلې په خبره که داسې وسي نو دا به افغانستان ته په اولسي او فوجي برخه کې د مغربي هیوادونو لخوا د اربو ډالرو د مرستو ورکړه له خطر سره مخامخ کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو د بیا پیل سره مرسته وکړي. کرزی په خپل ونیزه راډیو وینا کې په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د صادقانه یا رښتینی همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د افغان حکومت سولې پروګرام په بریالیتوب کې د امریکا ونډه مهمه ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر حامد کرزی وویل دی له متحدو ایالاتو غواړي چې د رسمي خبرو اترو او تفاهم له لارې د سولې د پروسې د بیا پیل په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. افغان ولسمشر په خپله اونیزه راډیوي وینا کې چې متن یې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شو د مشورتي لویې جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې که څه هم په څرګنده نه دي ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولای شي خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو سره د افغانانو د سولې ارمان پوره کولای شي. په دې اړه د سولې د عالی شورا وایند مولوی شاهزاده شاهد آزادۍ رادیو ته وویل
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې او په نړۍ باندې. دلته د افغانستان د دولت سره د سولې د عالی شورا سره په همانګۍ وغواړي چې صلح راشي نو کولای شي چې تر ډیره حده پورې د صلح لپاره مؤثرې هڅې وکړي او نتیجه ورکړي.
ښاغلی شاهد وویل چې که د سولې د خبرو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي سوله ممکنه ده.
که هر څوک په خپل ځای کې یو همکاري وکړي لکه د افغانستان دولت او د افغانستان مسلمان ملت په ملي سطح باندې د سیمې هوادونه په منطقوي سطح او نړۍ په جهاني سطح باندې خپل امریکا یا پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او یا امارات او افغانستان که دوی سره په خپل منځ کې هماهنګ اوسېږي کولای شي چې د افغانستان مسلې د پاره د حل یو معقوله مؤثره لاره پیدا کړي او هغه په هغه صورت کې چې مذاکرات بین الافغاني د افغانانو په رهبرۍ
په افغانستان کې د سولې راوستل یوه له هغو غوښتنو څخه وه چې ښاغلي کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړ. ښاغلي کرزی په خپله راډیوي وینا کې یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک مخکې د شرطونه باید عملي شي.
وسلوالو په زابل کې یو قومي مشر وژل دی. وژل شوی مشر حاجی محمد رسول کوچی نومیده چې پرون ناوخته د ولایت په مرکز کلات کې وژل شو. نوموړی د سولې په ولایتي شورا کې کار کاوه. نور تفصیل لسیمه د مشال راډیو خبریال راکوي.
وسلوالو تیر ورځ نا وخت د قلات خار په میزان اډه سیمه کې یو تن قومي مخور محمد رسول کوچي وژلې دی. د تر دې وړاندې د زابل د سول شورا مشر وو او اوس نه یوازې د دغه شورا غړی وو بلکې د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره یې هم هڅې کولې. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي محمد رسول کوچی په وسلوال برید کې ژوبل شوی وو خو په روغتون کې د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. رسولیار وایي پر کوچی په میزان اډه کې خپل کور ته څیرمه برید شوی دی.
محمد رسول کوچی د زابل د خلکو په ځانګړې توګه د کوچیانو مخور مشر نامعلوم اشخاصو لخوا نه خپل هغه نوي کور کې چې د میزان اډه کې تر کار لاندې ده هلته په شهادت رسېدلی دی.
تر برید وروسته وسلوالو د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي خو امنیتي چارواکي وایي دوی لا اوس هم هڅه کوي چې برید کوونکي ونیسي خو په خبره یې لا هم څوک په ګیر نه دي ورغلي. تر دا مهاله پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پر محمد رسول کوچي تر دې وړاندې هم ورته برید شوی وو چې هغه مهال پکې ژوبل شوی وو. په زابل او ځینو نورو سویلي ولایتونو کې د قومي مخورو او مشرانو د وژلو لړۍ له ډېره وخته روانه ده.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د خېګنې او حقوقو لپاره کارکونکو ادارې خپل رپورت خپور کړی دی چې پکې راغلی دی چې په پاکستان کې 40,00,000 ماشومان معذور چي دي هغه له تعلیمه بې برخه پاتې دي. د ماشومان حقوقو غورځنګ یا چایلډ رائټس موومېنټ په نوم یو تنظیم چارواکي ویلي دي چې له تعلیمه پاتې د معذور ماشومان د اوسنۍ شمیر هم حتمی او کران دی ځکه چې دا شمیر د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې پر اساس معلوم شوی دی. تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
پیښور کې د ماشومانو د خېګړې لپاره کارکونکو تنظیم د چایلډ رائټس موومېنټ کوارډینیټر اعزاز الدین مشال لیډو ته د خپل رپورت په حق لول چې د 1998 د مردم شمارې په بنیاد موجوده وخت کې په پاکستان کې 500,000 سیوا خلق مزور دي چې پکې 40,000 داسې ماشومان دي چې د هغوی د سکول د تلو عمر دی خو دوی په سنه سره طریقه د تعلیم نه محروم دي او دغه ماشومانو شمیره کې ورځ تر ورځې سیوا والی هم کیږي.
دې کې تقریبا 40,00,000 داسې کسان دي چې د هغوی عمر 18 کال یا 18 کال نه کم عمر دی یعنی دا سکول تلو عمر دی. نو دې حساب سره مختلف چې کم مونږ سره ماشومان لپاره پروگرام دی نو هغه کې چونکه آلریډی کم چې عام ماشومان دي چې کم صحتيات ماشومان دي هغه پکې راغستون مونږ ته ګران شوی نو دې ماشومان خو یو بل مسله مونږ ته پروت دی. دا خو ګوري ما تاسو ته وې د 1998 مطابق 2.54% افراد به هم مازوري کې مبتلا وو او هغه ریټ نن سبا 2.64% دی یعنی تقریبا 0.8% اضافه شوی دی.
نو ول دا هم ویل چې دا مزورانو ماشومانو کې 80% هلکان او 20% جنکې دي او دوی چې کوم شمیره راټوله کړې ده نو دا د دینه هم زیاته ده ځکه چې په سرکاري ډول د 1998 نه راپدې خو د دغه ماشومانو په خلا سروې نه ده شوی.
تقریبا 69% سړی دي او تقریبا 41% خزي راځي. دا کم چې فیکس اند فیګرز مو سره موجود دي دا صوبو مخصوص ډیسټریکونو دي او دینه علاوه چې کس ډیټا دی هغه زموږ بل حصو کې دي هغه نه خو اویلیبل دي. دویم خبره گزشته لس کالو کې چې کم قدرتی آفات او کم جنگ غونتی حالات کې زموږ صوبه لګیا دی هغه په وجه باندې چې کم خلک مازوري زمبري کې راځي دا غو خو سډیټا اړو موږ سره شتم نه دی.
بلخو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګړې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په دې باب لباندې څه کوي نو د دغه کمیشن صوبایي کوارډینیټر محمد شعیب مشال ریډیو توای
بالکل جدا خبر اشاره چې زموږ چې کم ماشومان دي او ډیسیبل دغه شر ډېر زیات او تدې زیات ایجوکیشن پرابلمز په کوم منځ کې راځي زموږ چې کم من دغه دي ماشومان ریهیبلیټیټ کول د غیر ریسکیو کول پروټیکشن کول ویلفیر انشور کول هغه په ایجوکیشن باندې خوري کړه زده دا ومه چې زموږه چې کوم بیسیک رول لري هغه داسې پالیسی دي او ری وای سکول لري ریویو کول لري چې کوم کې ماشومان پروټیکشن صحیح نه دی اډریس شوی. نو دا یی دا خبرونه دي چې مطلب هر قسم ماشوم نه چې دا عمر د 13 کال نه کم دی هغه زموږه سبجیکټ دی.
یاد دی وی چې چایلډ رائټس موومېنټ خیبر پښتونخوا تنظیم خپل رپورت کې دا هم ویل لري چې د 1998 مردم شمارې تر مخه خیبر پښتونخوا صوبې کې په لس ملین خلق کې یو ملین خلق معذور دي.
اوس هم راځي چې اوس هم د فرهاد دریا په غږ باندې د عبدالغفور لیوال دغه نظم دا سندره واورو. وبخې د تخنیکی مسلې لکبله نوش کولای شي اوس به درته وړاندې کړو. پاکستان انګریزی ژبې په د نیوز ورځپاڼه کې د تحریک انصاف په اړه د خبریال نادر حسن یو مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې پر دې باس شوې ده چې تحریک انصاف او خیبر پختونخوا کې د ګوند حکومت چې څه کوي هغه سم دی که ناسم. د مقاله په یو برخه کې راغلي دي چې د تحریک انصاف او متحده قومي موومنټ د احتجاج کولو په طریقه کې هیڅ فرق نشته. مقاله وایي تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند نه بلکې د مافیا غوندې ښکاري. تفصیل لبوریوال کاکڑاورو.
لیکوال نادر حسن د مقالې په پایل کې لیکي تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو اوس په پېښور کې د خلکو د وطن دوستۍ معلومولو لپاره د هغوی د کاغذونو په کتلو پایل کړی دی. لیکوال لیکي تحریک انصاف چې د کوم خلکو وطن دوستۍ د هغوی پر کاغذونو معلوموي دا هغه لاره چلوونکي دي چې په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړي. مقاله زیاتوي یو پلو لدی انکار نسی کېدای چې دا لارې چلوونکي یوازې او یوازې لدی لارې خپل روزي ګټي او دا بالکل د دوی حق دی. بل پلو د پاکستان حکومت له امریکا او په افغانستان کې لمیشتو نړیوال ځواکونو سره دا تړون کړی دی چې د نیټو لپاره سامان وړونکي لارې به په پاکستان کې د تیرېدو اجازه لري. د مقالې لیکوال لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیولو مناسبه طریقه دا ده چې ټاکل سوی حکومت یې وتړي او حکومت دا کار د سلاله له پیښو وروسته هم کړی و. لیکوال نادر حسن لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو چلوونکي به په قانوني توګه خپل روزي ګټي خو تحریک انصاف د یو پارټۍ په حیث په خیبر پښتونخوا کې قانون تر پښو لاندې کوي. د لیکوال په خبره په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لرونکو ګوندونو غړي بالکل دا حق نه لري چې وسلې راواخلي او له خلکو د هغوی د شناخت په اړه پوښتنې ګروېژنې وکړي. مقاله د تحریک انصاف دې عمل ته په اشاره کولو لیکي چې مافیاګانې هم بالکل داسې له بېلابېلو لارو په غیر قانوني توګه ګټې ترلاسه کوي. د عمران خان تحریک انصاف چې تر کومه وخته له دې کار لاس نه وي اخیستی تر هغه وخته باید تحریک انصاف ته یو پارټۍ نه بلکې مافیا وویل سي. لیکوال زیاتوي په دې لړ کې تحریک انصاف هم داسې دی لکه متحده قومي مومنټ، د هغوی چې هم هر وخت د خپلو احساساتو پر ضد څه وسي نو دوی راولاړ سي او ټول ښار وتړي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هر څه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ ترلاسه کوي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هر څه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ مرسته ترلاسه کوي. د لیکوال په وینا تحریک انصاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج کوي خو د هغو اورپکو پر خلاف هیڅ هم نه وایي کوم چې د ولس قتل عام کوي. د زیاتوي تحریک انصاف لا تر اوسه دا نه دي زده کړي چې د حکومت کولو لپاره په ځان کې زغم پیدا کولو او قربانۍ ورکولو ته ضرورت وي. نادر حسن په پای کې لیکي همدا وجه ده چې عمران خان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د راغورځولو غوښتنه کوي خو دی باید په دې پوهوي چې که پاکستان بې پیلوټ الوتکې راوغورځوي نو له امریکا سره به یې یوه نه ګټل کېدونکې شخړه پیل سي.
اوس هم یو ډیر دلچسپ رپورټ د بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا سنځاوي یو ځوان الانور خلجی د پښتو او ځینو نورو ژبو پخوانی په زرګونه هغه سندرې یو ځای کړي دي چې اوس په بازار کې نشته. الانور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلې وه په 1915 زیږیز کال کې د هند په کلکتې کې ریکارډ شوې وه هم ورسره ده. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایره پښتون په غږ په یوې پخوانۍ سندرې پیلې کړي.
پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الانور خلجی وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا سوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندره نشته، سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونه دي. په دې کې فارسی سندره نشته، په دې کې یو څه بلوچي سندره نشته، سې کوم افغاني بلوچي سندره دي د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شو سوي دي، هغه بلوچي سندره په دې کې نشته، په دې کې یو څه پښایي سندره نشته.
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیرای خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي د یې سندره لری. په سندرغاړو کې د میرمن آزادا، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایره پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې کې خصوص اکثریت د سندرو سیاغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې ست، مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا.
یو رمشن دی دل کی لیلا آسر نہ کرے شہدانا لیلا، یو رمشن دی دل کی لیلا
سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوي ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه یې هم کله له کومې راډیو څخه اورېدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل ریډیو یو رپورټ مې اورېدلی او مې ریکارډ کړی دا رپورټ. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره ده زړګی مې سو ټوټې ټوټې منګی مې سو ټوټې ټوټې له استاد سبزالی خان سره ویلې ده. نو دوی په د خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
उस प्रेम दादा बानी दिन पमाव सुतानी दिन सागवार यागानी दिन दादा अनादानी दिन दरजार निशा माने कूटे दरजार निशा माने कूटे जड़के ने तो टूटे टूटे आए जड़के
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پښین او کوټې څخه سره راوځي کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره شته او کومه نشته.
دا لانور خلجی په پاړه مو رپورټ واورېده چې څنګه یې پخوانۍ سندرې راغونډې کړې دي. اوس به مو یوه سندره تاسو ته درخبره کړو د همایون صاحبزي په غږ باندې دا غزل اورو.
پلو لمخنا لری کیف خان